د افغانستان لوی سفیر ښاغلی حمید صدیق د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې رئیس عنایت الله ناصر د مدني ټولنې او کلتوري بنسټ مسؤل تیمور حکیم یار چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام لري او له خبرونو وروسته یعنی د څلورو بجو له خبرونو وروسته بیا هم تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په باب بحث لرو. هیله لرو چې په دې بحث کې مرسته روسی اوس خبرونه لمړی هم ناجه صفی د افغانستان خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمه خبرونو سر ټکی د افغانستان دفاع وزیر او په افغانستان کې د قاتم لاټړ د ماموریت قومندان نن هلمند ولایت تللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت خبره په ټینګه ردوي او د هرات او بي ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزیر عبد الله خان حبیبی او په افغانستان کې د قاتم لاټړ د ماموریت قومندان جان نیکولسن نن هلمند ولایت تللی دی. جان نیکولسن د دغه ولایت له قومي مشرانو او خلکو سره په ناسته کې ویلي لخکرګا خار به سقوط ونه کړي او په دې برخه کې به دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. خغلی نیکولسن همدارنګه ویل چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر به د قاتم لاټړ د ماموریت د سلاکار شمیر هم په هلمند کې ډیر کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزیر عبد الله حبیبی هم په دې ناسته کې د لخکرګا خار د بیا ځلي امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکړی. راپورونه وایي چې دا مهال د هلمند د مرکز لخکرګا په څو برخو کې جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت خبره ردوي. دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د سیګار د نوي خپور شوی راپور په خبرګون کې ویل
باور می است که ما
زما باور دا د چ په ملي پولیسو کې هیڅ ډول خیالي پولیس نه لرو او کچېره په تیرو کلونو کې موجود وه غوې له تشکیلاتو لري شوی او په ځای نوی افغان سرتیری په دندو ګمارل شوی دی.
د بدڅل کې د چ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر یا سیګار د امریکا له دفاع وزارت غوښتي سو د هغو لزګونو زرو خیالي افغان امنیتي ځواکونو په اړه سپیناوی وکړي چې ویل کیږي یوازې د تنخواګانو په لستونو کې موجود دي او نور حضور نه لري. د هرات او بي ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال د ملي امنیت ځواکونو لخوا ونیول شو. د ملي امنیت ریاست نن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه ولسوال مولا عبدالله نومیږي او په هرات کې په بیلابیلو تروریستي حملو کې لاس ترلوت. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د زابل په مرکز کلات کې یو تن چې غوښتل یې پر امنیتي ځواکونو انتحاري حمله وکړي هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شوی. دغه ولایت د امنیت عامر غلام جیلانی فرحی ازادي رادیو ته ویل چې دغه غاز نن غرمه د غازو په یو دکان کې د خپلو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې وژل شوی. د سرګند کړ چې په دې پیخه کې درې ملکی وګړي هم ټپیان شوی. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه ل سالی محمد سالی خوري.
د ترکیه چارواکي وای دوه ځانمرګو بریدکونکو له پلازمینې انقره د باندې ورسته له هغې په ځان پورې منفجره مواد وچول چې پولیسو یې د تسلیمېدو امر وکړ. د انقره والی ایرکان توپاجا وویل دوه ځان وژونکي چې یوې سړی او بله ښځه وه په پیښه کې وژل شوي خو بل چا ته زیان نه دی اووښتی. دولتي اجانس انادولو خبر ورکړی چې دغه مشکوکو کسانو د یوې موټر بم حمله کولو ته چمتووالی نیوه. تو پاجا وویل چې بریدکونکو د کردانو له ممنوع کارګر ګوند یا پی کی کی سره ارتباط درلود. دا هغه سختریزې ډله ده چې په وروستیو کې په ترکیه کې په څو خونړیو موټر بم حملو تورنه سوې ده. وروسته له هغې چې تیر دوبی د ترکیې او پی کی کی ترمنځ نافذ سوی اوربان مات سو د دغه ګوند په زرګونو جنګیالي او د ترکیې د امنیتي ځواکونو څه باندې 1400 غړي په جګړو کې وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په سوریه کې د جګړې درولو لپاره دوه مختلفو پریکړلیکونو ته رای ورکړي. یو پریکړلیک د روسیې او بل د فرانسې لخوا وړاندې سوی او هدف یې د سوریې کړکیچ ته د ډیپلوماتیک حل لپاره د ممکنه لارې چارې برابرول ګڼل سوي دي. امنیت شورا به اول د فرانسې پیشنهاد سوي پریکړلیک ته رای ورکړي چې پکې د روسیې او سوریې د ځواکونو لخوا په حلب کې د هر ډول هوایي بمباریو د درولو غوښتنه سوي ده. که چیرې دغه سند ته مثبتې رای ورکړل سي او شایي روسیه یې ویټو کړي، له مخې به یې روسیه مجبوره کړی سي د سلګونو ملکیانو د وژنې په اړه وضاحت ورکړي. د امنیت شورا په بحثونو کې به شایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او نورو عالي رتبه غربي رهبرانو پر هغو تورونو هم تمرکز وسي چې روسیه او سوریه یې تورنه کړې چې په قصدي ډول یې په حلب کې پر روغتونونو او ملکیانو په بمباری سره جنگی جنایتونه کړي دي. تمه کیږي د امریکا متحده ایالات، فرانسا او نور لویدیز قدرتونه به امنیت شورا ته د روسیې وړاندې سوی پریکړه لیک ویټو یا رد کړي. په ګرجستان کې خلک په هغو پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي چې د تازه ټولپوښتنو له مخې شایي تر ډیره حده آزاد وي. له شپږو ګوندونو جوړ واکمن ائتلاف ته د هغې ډلې لخوا چیلنج پیښ دی چې څلور کاله مخکې له واک څخه وپرځاوه. د ګرجستان صدر اعظم گیورگی کویری کاشویلی د خپلې رایې تر کارونې وروسته خبریالانو ته وویل دغه انتخابات د ګرجستان لپاره مهم دي چې د ډیموکراتیک هیواد غوندې نور هم مخته ولاړ سي. ما د ګرجستان د اروپایي راتلونکي لپاره رایه ورکړه. په ګرجستان کې 3.5 میلیونه کسان د رایه ورکولو پر شرایطو برابر دي. د پارلمان د 150 سیټونو لپاره څه باندې 10 ګوندونه او ډلې په مبارزه بوخت دي. او د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ته د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د هغې ویډیو له کبله بخښنه وغوښته چې په هغې کې ښځو ته بد رد ویلی دي. دغه ویډیو چې څه باندې 10 کاله مخکې په 2015 میلادي کال کې ثبت شوې وه د خلکو اعتراضونه پارولی دي. ترامپ په هغې ویډیو کې ویلې وه دی چې زړه یې وغواړي له ښځو سره هر کار کولی سي ځکه چې دی یو ستوری دی. خو ښاغلی ټرمپ په یوه نوي ویډیوي پیغام کې د خپلو هغو څرګندونو له کبله بخښنه وغوښته. ما هیڅکله نه دي ویلي چې زه مناسب سړی یم، نه مې هڅه کړې داسې څوک واوسم چې نه یم. ما ځینې شیان ویلي او کړي چې ورباندې پښېمانه یم. هغه ویډیو چې څه باندې 10 کاله مخکې ثبت شوې وه او پکې راغلي خبرې یو دغسې مورد دی. هر څوک چې ما پیژني پوهیږي چې دغه خبرې زما شخصیت نه څرګندوي. ما دا خبرې کړي، زه په غلطه وم او بخښنه غواړم. د هغې زړې ویډیو خپرېدو منفي عکس العملونه پارولې دي. د جمهوریت غوښتونکي ګوند ځینو وتلو څیرو په ویډیو کې د ټرمپ څرګندونې غندلي. بل خوا د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن هم د ټرمپ هغه خبرې وغندلې.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. پر اتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 25.12، په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 28.12، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 22.22، اسمان شین دی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26.9 درجه، اسمان شین. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 28.3، اسمان شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 25.3 درجه، اسمان شین. په ګردیز ښار کې د تودوخې لوړه درجه 25.2 درجه، اټکل سوی اسمان شین دی. او په فیض آباد کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28.9 درجه ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما عصمت څاروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنئ. په وروستیو ورځو کې په تیره بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لپاره د بروکسل د کانفرنس په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ناامني زیاته شوه. کندوز، هلمند، فراه، ننګرهار، اروزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې طالبانو پکې خپل نهایي زور وازمایه. د ډلې د کندوز هلمند روزګان او فرا ولایتونو مرکزونه هم وګواښل. د کندوز شار زیاتې برخې یو اربیا ونیولې او لا هم دا شار له طالبانو بشپړ تصفیه شوی نه دی. د فرا ولایت د مرکز تر څنډو ورسېدل او د هلمند د مرکز درېمې او دوهمې ناحیې ته یې جنګ وغځاوه. ځینې افغان چارواکي وایي طالبانو دا جګړې په تېره بیا د هلمند هغه د دې لپاره پیل کړې چې د کوټې شورا هلمند ته ولېږدوي. ځینې کتونکي وروستۍ جګړې د بروکسل له کنفرانس سره تړي او وایي چې طالبان غواړي په داسې حال کې چې افغانستان ته د نړیوالو پام اوښتی هغوی ته په دغه هیواد کې خپل حضور او اهمیت ورپه یاد کړي. په همدې حال کې په نړۍ کې د پاکستان د منځوي کېدو او په نتیجه کې د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد په پالیسۍ کې د تغییر خبرې کیږي. په دې خپرونه کې د طالبانو له لوري د جګړې د شدت د عواملو او په وړاندې د حکومت د تدابیرو په اړه خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. معماران معرفی کنیم محترم آقای عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانایی جوانان در استودیوی کابل تشریف دارند و همچنان محترم آقای محمد آصف ننگ والی ولایت فرا هم از طریق تلفن با ما هستند. والی صاحب خوش آمدید به برنامه صاحب. والی صاحب صدای ما را بخلم که نمیشنوین یا مشکلات تکنیکی بین استودیوی کابل ما و پراگ است. والی صاحب شنیدین صدای ما را؟
سلام تقدیم میکنم آقای نظر به شما و مهمانان عزیزتان و شنونده های بسیار گرامیتان.
خوش آمدین.
سلامت و سین ننگ صاحب. که زموش آوریدون که تا لمره دی فراد امنیتی وضعیت پاره معلومات ورکی پرون و ابل ورز مو خبرون در لودل چه طالبان دی فراد مرکز تا ورغلی دی ننوتی دی او زینو لمنو تا البته او جگره امنیتی زواکونو سره کرده.
فرا ولایت که تقریبا دغه وړی نه عملیات چې عمری عملیات ورتوی آغاز کړی دی طالبانو په مختلفو ځایو کې عملیات وکړو، یعنی په ولسوالۍ دی بکوا کې عملیات وکړو، په ګلستان په منطقو کې وکړو، شارای نمبر یو چې دا د هرات کابل لار ده په دې باندې زموږ څلور ولسوالۍ دی په دې کې دوی عملیاتونه وکړو چې ګویا لاره بنده کړي. په دغه شپږو میاشتو کې دوی په هیڅ منطقې کې قادر نه سو چې لاسته راوړنه ولري. د اخرو کې جنگونه بالابلوک او پشتروت ولسوالیو کې ډېر کړو. یوه میاشت یې په بالابلوک پشتروت کې جنگ وکړو، بیا بالابلوک کې عملیات وکړو. په دا ټولو جګړو کې دوی ماتې وخوړه، ډېر تلفات یې ورکړو. اوس یې بیا جنگ شروع کړی دی په بالابلوک کې او قسمن او په پشتروت ولسوالۍ کې د نوبهار او رچ په سیمو کې.
بله، دا سیمې د ولسوالیو مربوطتي او که د ولایت د مرکز
د مرکز نه وتلی دي، د پشتروت ساحې دي، یعنی ولسوالۍ د مرکز نه تقریبا نو داسې 12-14 کیلومتره فاصلې کې دي. نو ډېر
بله،
مرکز د ښار البته ډېر اوږد ده، لوی ده، مګر ښار ځینې څنډې 1.5 کیلومتره دي یو منطقې نه بل منطقې ته.
بله، څومره تاسې د فرا مرکز له تهدید سره مخامخ بولئ؟
تهدید خو انشاءالله دومره غټ تهدید نسته، منتها طالبان تجمعات لري، تحرکات لري. اوس دغه ساحې چې دي تقریبا یعنی د ښار او د ولسوالۍ تر منځ یو پټیاره ده، داسې یو ځای کې دي. او دې منطقو کې هم اوس عملیات روان دي، زموږ تصفیوي عملیات روان دي. زه احساس کوم ان شاء الله چې لکه نور عملیاتونه چې دی حکومت یې وخړه دې کې به ان شاء الله دوی ماتې خوري خامخا.
ننګ صاحب، یو پښتنه بل دا چې ستاسو په نظر د طالبانو له لوري د جګړو تشدید علت څه کېدای شي؟ لکه څنګه چې مو په مقدمه کې مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وایي چې طالبان د دې لپاره دا حملې زیاتې وي یا زیاتې کړي دي چې په بروکسل کې کانفرنس روان و. ځینې نور بیا دا وایي چې نور ژمی پر رسېدو دی، نو اوس هغه وخت دی چې جګړه په کې کېدای شي، باید دوی اخیری زور وازموي په همدې وخت کې.
د جګړې یو عمده عامل دا چې دلته دا ګرمسیره ولایت د دلته بیا په ژمي کې او دغه د نورو ولایتو خلک هم راټولېږي. اوس مثلا غزنی یخته طالبان دې طرفو ته راځي او دا ګرمسیره ساحه ده. دلته د هلمند طالبان جنګېږي، د غور جنګېږي، غور کې مثلا اوس یخېږي، اتلارې بادغیس کې مثلا ساحه تنګېږي. دغه عوامل دېن علاوه په فرا کې مثلا موږ چې باندې بخش آباد پروژه تر کار لاندې ونیوله، دا د ډیر لوی یعنی د افغانستان لوی پروژه ده دفرانه نو د دې بند ډیر ګټې دي او ډیر طبیعي ده چې مخالفین هم لري نو طالبان د دې بند زه فکر کوم دا وروستۍ جګړې دوی د اجیرو استخدام شویو په توګه اجورتي جنگ پر مخ وړي چې ګویا دا پروژه کامیابه نه شي ټاپي په فرا باندې په څلورو ولسوالیو راتیریږي دا سیمه ییزه پروژه ده لویه پروژه ده د میلیاردونو ډالرو ګټه افغانستان ته رسیږي لکه د بند بخش آباد چې په میلیاردونو ګټه رسیږي د بند بخش آباد ضایعات د اوبو په کال کې له یو نه تر درې میلیارده ډالره هر کال موږ ضایعات د اوبو لرو دا اوبه ټولې دي مفت دي او بل د چابهار پروژه هم مهمه ده دلته د هند قرارداد سوی ده په حاجیګک کې له پنځو معدني بلاکونو نه څلور بلاکه قرارداد له هند سره سوی ده او د دې ارزښت په تریلیونونو باندې یادیږي یعنی چې د دې تریلیون شاید سل کاله دوام وکړي د دې پروګرام یا قرارداد استخراج نو دا بیا دا چابهار ته معنی همدا پروژه ورکوي او تر ټولو مهمه لارې فرا باندې تیره سوی ده دغه هم شاید دلیل کېدای شي فرا ډېر ستراتیژیک اهمیت لري لوی زراعت لري او د دې ترڅنګ لوی تجارت په همدې باندې د ستراتیژیک تجارتي د افغانستان یو له ولس بنادرونه فرا پکې مهمترین یو بندر ده دا کوکنار مواد مخدر تجارت قاچاق دغه مسایل ترڅنګ څنګه هغه مسایل چې تاسو یاد کړو بل اخر طالب په افغانستان کې د سیوري حکومت نه غواړي چې یو فیصله جغرافیه حکومت دوی دانته ولري دا نړیوال فشارونه پاکستان باندې فشارونه هغه هم یو نړۍ ته یو شنګ باید وخی چې دا موږ د خلک باسو یو تیرات تیر کال
بله والی سي
دا عوامل نوم دي
بله والی صاحب محترم قبل از اینکه به محترم آقای ناصر مراجعه بکنیم با اجازهشان برای اینکه وقت شما به خیلی زیق است ما یک سوال داشتم و ایست که در ولایت قندوز به ما قسمی گفتن یعنی در برنامه قسمی گفتن یک مشکل اساسی عدم موجودیت هماهنگی بین نیروهای مختلف بوده مثلا پلیس در مقابل طالبا که مثلا جنگ کردن ساعتا تنها بودن و تا بالاخره دیگرها به کمکشان رسیدن یعنی این عدم موجودیت اما هنگی بین نیروهای مختلف افغانستان صاحب ای هم یکی از بحثای هست در فرا هم صحبت شده یا نه صاحب
به فرا بسیار اما هنگی خوب است یعنی انصافا به دلیل از این که ما تقسیم وظایف کردیم یعنی مثلا پولیس هم ساحات معینه دادیم اردو را ساحات معینه دادیم امنیت وظیفه مشخص و خاص خود میکنه از او خاطر تقسیم وظایف و ساحه مسئولیت تقسیم است هماهنگی ما یک بسیار هماهنگی مثالی است یعنی هر کس که شما پرسان کنین مامو مکمل قمانده میکنه مثلا اگر ما در جنگ یک جنگ معین قماندان اردو را میگیم که تو قماندان هستی کلگی جنگ او پیش میبره پلیس کلگی اطاعت میکنه اگر گفتیم قماندان امنیه این ساحه تا پیش میبره اردو باز مکمل کتی کلگی کماندو کلگی زیر اطاعت از او کار میکنه از این لحاظ مشکل نیست ولی موسم جنگای طالبا موسمی است یعنی شما اشاره کردین در این وقت یعنی گپای زیادی است که طالب میخواه که یک کمایی داشته باشه و ثابت بسازه حضور خوده مثلا مصالحه حزب اسلامی این را میخواه که سبوتاج کنه که گویا حزب نقش نداره و این میره به اصطلاح زیر شعار ببره که یعنی ما این ماستیم که می جنگیم و ما هستیم که عامل هستیم و معامله اگه میشه با ما باید شوه ما به نظر ما در یک بخش از این گپ هست یعنی بحث عوامل جنگ افغانستان یک بحث بسیار عمیق است
بله سر ډیر زیات مننه د فرا والی شاغلای آصف ننګ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ کور مو ودان
تشکر
په دې خبرونه کې د کندوز په ارتباط به د کندوز د ولایتي شورا غړی شاغلای امرالدین ولی تاسو ته مشته توضیحات راکړي شاغلای ولی هم همداوست ټلیفون لاله را سره دی دوی ته هر کله وایم خو مخکې تر دې چې له شاغلای ولی څخه د کندوز د وضعیت په اړه معلومات وپوښتو په استودیو کې شاغلای ناصر لرو ناصر صاحب که تاسو خپل تحلیل و نظر څرګند کړئ تاسو څه فکر کوئ ولې د دولت وسله والو مخالفانو په تېره بیا وسله والو طالبانو په وروستیو کې حمله زیاتی کړي. تاسو د بروکسل غونډې سره مرتبط بولئ او که د حواله سړېدو سره، او یا هم ځینې دا هم وایي چې پاکستان نور غواړي چې په طالبانو فشار راولي چې په خپله خاوره کې ځایونه ځان ته پیدا کړي او له پاکستانه ووځي.
تاسو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم څو نقطې د عواملو په حیث باندې معرفي کولی شو. لومړی دا داسې که بهرني عواملو ته راسو، له شکه پرته ګاونډي هیوادونه په دې لړ کې دي چې دوی جنګ انتقال کړي افغانستان ته، او هغه فشارونه چې په دوی باندې بالاخره هغه په یو قسم سره په غیر محسوس ډول ته راولي او نړیوال ته وښي چې ګویا د دوی په خاوره کې هغه مدیریتي جوړښتونه اوس نشته د مخالفینو د افغانستان مخالف ډلو. نو همدا هم کې دیسي سره ورسره د ځینو هیوادونو مثلا که ایران په دې لړ کې داسې دوی نه غواړي چې افغانستان اوبه شي توګي سره مدیریت سي او افغانان ورنه استفاده وکړي. دوی هم خپل اقتصادي او ستراتیژیک ګټې په دې کې ویني. نو دوی په هغه سیمه چې د ایران له سرحد سره دوی تاسو په کتلي چې مطبوعاتو هم څو ځلې دا اسناد او شواهد راوتل سي ایران مخالفینو سره کومکونه کړي دي، حتی ډلې دوی حمایت یې دوی د پرمختیایي چارو او په خصوص دولت د حاکمیت پر وړاندې ودرېږي. دا عوامل کدی سی دوم باس کراسو د خود طالبانو باس تراسو هغه پیغو کې دوی ستراتیژي د دوی ستراتیژي هم دا دسی دوی په دې مقطع زمانی کې دوی نړیوال ته د پټه کې سی د ولایت په سقوط سره یا د خاص جغرافي په تسخیر سره دوی خپل قوت او خپل شدت وروشي او دا ثابت کې سی د نړیوالو ستراتیژي او د افغانستان اوسنۍ سیاسي رژیم ناکام ده. نو په دې اساس دوی ټول قوت هم په دې سی ولایت ته داخل دوی باید سقوط ورکړي. که سقوط ورنه کی ممکن دوی هغه موثریت که لس کال نور هم جګړه وکړي دوی ته ونه رسیږي. خو سره له دې دا عوامل دي بس د حکومت د مشکلاتو هم ده. تاسو به په راپورونو او په څېړنو کې لوستي سي په حکومت بخصوص په نظامي سکتور کې پراخ مشکلات موجود دي. مشکلات ته په جزئیاتو سره راسو، مثلا په نظامیانو کې همغږي اوس هم یو لوی مشکل ده. په ډېرو ولایتو کې همغږي نشته، یو سالم رهبریت نشته چې هغه وکړي سي د جنگ ته یا جنگ رهبري کې او یا هم په وخت سره په خطرونو ته ځواب ورکړي. او بل دي تر څنګ خیالي سرتیري اوس هم لا د افغانستان په سو پوردو کی خالی جوشتونه او سختانه.
آقای ناصر دی موضوع باز میایم سه. آقای ناصر تشکر، باز به این موضوع صحبت میکنیم با محترم آقای امرالدین ولی رئیس شورای ولایتی ولایت قندوز، هم یک عضو شورای ولایتی ولایت قندوز هم یک صحبت بکنیم. خوش آمدین ولی سه.
خوش باشین سه. سلام خدمتتون.
فعلا وضعیت قندوز چطور است؟ آخرین وضعیت می خواهیم از شما بشنویم.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو شما. قندوز امروز روز ششم خودم می پایم که در یک حالت عمل نابسامان حالت حراست بار خود سپاری کرده رایست. جنگ در گوشه و در داخل شهر و در کوچه و پس کوچه های شهر قندوز حال هم جریان دارد. تا آن حدت آنستند که مخالفین از قندوز اینا بیرون دران. امروز حالا هم که من با شما صحبت میکنم شهر کندوز شهر هولاک و دوکانا در مجموع بسته و مردم در حالت پریشانی رو به فرار هستند. وضعیت گونه ای نیست که قابل تحمل بوده باشد. دیگه وضعیت کندوز کاملا وضعیت
ولی صاحب تاسو وایئ چې لا هم په ښار کې جنگ دی. مخکې تر دې چې د جګړې د جغرافي په اړه ستاسو څخه معلومات وغواړو، د ښار د خلکو د ژوند په باره کې غواړو چې پوه شو. آیا خوراکي مواد خلکو ته رسیږي؟ کله نانوایان او دوکانونه بند وي دوی څه ډول
بله
مخکې د اوبو مشکل و بیا هم واورېدل چې اوبه یې بېرته وصل شوي دي. که تاسو پخپله ووایئ چې خلک څنګه ګزاره کوي؟
میبینیم درد قندوز هم از این هست که فعلا مردم قندوز بدون آب و برق و نان تیشه شده است که شب روز خود سپری کرده روی. فعلا آب ندارن، نان ندارن، دوکان ها بسته است. اگر پیدا هم میشه به بسار قلت و به بسار بهای بالا که اونم کسایی که امکانات دارن دارن و کسایی که امکانات ندارن دیگه خدا به حالشان برسند. جای تاسف برای ما هست که چرا این صدای مردم قندوز هست؟ نه حکومت مرکزی میشنوه و نه هم جامعه جهانی و نه هم حقوق بشر. مردم قندوز داره تمام داشت های خود از دست داده است. امروز فاجعه است در ولایت قندوز. ششمین روز است که مردم در دشت و بیابان و پای برهنه خانم، طفل، فامیل ها همه در حالتی است که حتی چشم توانی دیدن به طرف مردم بیچاره و مظلوم ندارم. اما با تاسف من امروز از بین مردم صحبت میکنم. من امروز از کنار مردم آواره و بیچاره و دربدر صحبت میکنم. من امروز از عدالت صحبت میکنم که صدای شلیک و شلیک موشک ها و مرمی و صدای دلخراش هواپیما در فضا هست. حالتی است که هر ساعت گمان میره که امروز از بین میریم و فردا از بین میریم. مردم خوندز داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه و هر لحظه مرگ در چشمانشان و در ذهنشان تصور میکنه. چرا صدای بیچاره تا 6 روز است که شنیده نمیشه؟
بله ولی صاحب محترم، بله ولی صاحب محترم، منتها تا جایی که ما با مسئولین صحبت کردیم، حتی برنامه داشتیم روز پنجشنبه، اونا خب به ما قسم گزارش دادن یا قسم ادعا کردن که در اونجا هر نوع عملیات از قوا رفته و تقریبا کماندو رفته و تقریبا تصفیه شده طرف مقابل. بین گپ شما و گپ از اونا بسیار تفاوت زیاد میبینیم، این چطور میشه؟ حالا سر
خب ما نماینده مردم هستیم، ما مسئولیت داریم، واجبه ایمانی وجدانی داریم، دین انسانی داریم که باید آنچه را که میگیم به خاطر خدا و به خاطر مظلومیت مردم قندوز بگیم. ما حامی نظام خود هستیم، ما تشنه آنمو زیر چتر بردن حکومت خود هستیم. اما مردم بیچاره هست، اینا ما چون شورای خضر ظلم و ستم به خاطر حفظ محکومشان برای مردم روا میدارند. اینه میاده که گفتم با شما صحبت میکنم کجای قندوز هم نست. امروز تو بدون وسایل زیری در شهر گشته نمیتونی، اگر میگردی هم فقط به معنی ازی که خود را
بله ولی سب ولی سب آقای سربان سوال داشت.
ولی سب یا پختنه و بخشی
شما میتونیم که با مردم با تماس باشین، شما میتونیم که امیال با کسایی که بیچاره شدن با خانواده ها دکانای مردم در گرفتن، مارکت ها از بین رفتن، آب نیست، برق نیست، نان نیست. یک بار وضعیت قندوز اگر یک کمی هم احساس کسی داشته باشه از نزدیک مشاهده بکنه، فکر نکنم که باز او آدم دیگه خوابش ببره و ای درد مردم فراموش کنه.
ډیر زیات مننه ولی صاحب. لکه څنګه چې نظر صاحب تاسو ویل، دولت وایي چې قندوز ته کوماندو ځواکونه استولی دي، کومکی قوای استولی دي، لیکن بیا هم تاسو وایس او راپورونه هم د مستاسو خبره تر یو حد تاییدوي چې د ښار په ځینو برخو کې جنگ دی، لا هم وسلوال طالبان له ښاره نه دي تصفیه شوي. ستاسو په نظر علت څه دی چې طالبان دومره غښتلي شول په کندوز کې؟ کندوز خو د پاکستان له پولو هم لري دی، دوی دا قوت و دا وسلې او دا مهمات له کومه کوي؟
ببینین عدم مدیریتی از اینا، ما نمیگیم که قوت نیست، همه امکانات، تجهیزات، سربازان دلیر تحت قمانده‌شان است، اما تا اون زمین مدیریت کرده نتونستن. شما ببینین طالبی که با اندکیز و با ناتوانی خود در ظرف 12 ساعت شهر قنده را دیگرگون میسازد و اینا تا 6 روز است که نمیتونن که مخالفین حکومت از خانه ها و از کوچه و پس کوچه و از بلند منزلایی که خود جای به جای کرده بیرون برانه. تانسته 6 روز است که در روزی ششم هم ختم شده و اینا نتونستن که شهر کنده در نسبتا آرام بسازن، حتی اقل شهر و بازار باز باشه، مردم مواد اولیه و ضرورت های خود داشته باشن.
بله ولی صاحب محترم، رئیس ولی صاحب محترم، این مسائل فهمیده شد، منتها روی سبب های از یک کمک استاد شدیم چرا اتر شد صاحب. از او خاطر فعلا موقع میتیم به شنوانده عزیز ما بعد از او روی از این موضوع صحبت میکنیم، مثلا از عدم امانگی ها صحبت میشه و مشکلات دیگه. آقای ساروان وقت شنوانده های محترم هست، ما شماره های تلفون برشان اعلان میکنیم، اگر یک اعلان کوتاه داشته باشیم موره میشنیم، بعد از او شماره های تلفون میگم. یک اعلان کوتاه.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله آقای سروان، شماره تلفن ما برتون بگویم یک دفعه برای شنونده عزیز ما، البته با خودت نیز، 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501. اینجا یک موضوع دیگر هم، ما امروز امتحانی تست میکنیم، یعنی امتحان میکنیم از طریق فیسبوک های تلفن های شخصی خود ما، کوشش کردیم که عقب میکروفون به شما نشان بدیم. از از شما خواهش ما این است که شما فکر نکنین که ما یک نشرات پروفشنل
تلویزیونی
داریم. بعضی شکایت نوشته کردن که خود شرماندین، ما در حالی که با شما میخواییم صمیمی باشیم محرمیت خود در اختیار شما ماندیم، یعنی پشت میکروفون ما امی علامتیم خدایی در پشت سیستم
پاینده که بعد مشکلات
حل شد، نه مکیاج داریم و نه دیگه داریم و تلویزیون نیست. فکرتانه بیرین که ما بسیار دوستانه رفیقانه با شما از طریق موبایل های شخصی خود محرمیت در میان گذاشتیم. لطفا از انتقاداتتان یک کم که قبل از اینکه انتقاد کنین یک ذره فکر بکنین. به هر حال آقای سروان نوبت شنونده محترم
است. اسکایپ آدرس مرشیو رادیو دات آزادی زمشت اسکایپ پتا دا ولک څنګه چې نظر صاحب ویل دا مشکل به پاینده کې حل شي، نن تجربوي چاودنه ده. اوریدونکو ته نوبت ورکو، لوبړنۍ اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب.
بله
بله اورئ.
بله صاحب اورو، له کوم ځای خبري کوئ؟
اورئ.
بله صاحب
مهرباني صاحب.
سلام صاحب.
بله صاحب اورو، نو خاصی از
شما نمیشنوین مخالم.
خیر
میشنوم جان، میشنوین؟
آه میشنویم، خیلی صحبت کنین وقتی که میشنوین نیست.
بله اوریدون که تبه نوبت ورکو، دوی مشکل درلود دوباره دی تماس ونیسی زکه چه وقت ضایع کیدو.
بله
مهربانی کوی. بله اوریدون که حمله رو آزادی رادیو ده ترشنه آسمان لاندی خبرونه، لکه چه پی تلیفون که چه مشکل شده. البته دی افغان بیسیم دا تاسو اتلش میری لاری هم ستاسو ډیر پیغامونه راغلی دي، دا هم لخ پلو ملمنو سره شریکو. اوس یو اوریدون که دی سکایپ لاری لرو.
بله از طریق سکایپ خوش آمدین.
السلام علیکم نظر صاحب. چی گپ میزنید صاحب؟ خوب هستین؟ ابراهیم یوسفزایی صاحب گپ میزنم.
یوسفزایی صاحب خوش آمدین به برنامه، بفرمایید صاحب.
تشکر صاحب. من صاحب صرف یک سوال ما داشتم که امی خود کار والی خی است چی که در خود نه خوند و زمه توی چیز به حساب حالت است. خب باید اینم یا کسی را مکمل زیرش چی خود بگیرن، نه نظارت خود بگیرن صاحب.
بله یعنی چه رقم پر نظارت منظورم سره؟
مطلب ما ایس صاحب که خودش چی که هستمی خود والی که هست، اینمی کسی چی هست حساب نه که چیش هست نه. خب
این چه سوال شما رو ما تقریبا فهمیدیم. خب میمانا جواب بده، والی ها خب وظیفه نظامی ندارن، یعنی اونا ملکی هستن. اگر یک سیستم نظامی اگر می بود شاید وظیفه شان می بود که جنگ میکردن و ماشین دار عدس میگفتن. منتها حق به جانب است، سوال از آقای ولی بعدا میپرسیم. یک شنوندی دیگه رو بگیریم.
بله دوی هم فکر کنم دی اسکایپ لاریدی. مهربانی کوی. مهربانی سیب.
سلام علیکم خدا.
مهربانی کوی. سلامت تو سی.
منو آب کردن تو سلامونه و اما از ما دنن که از سلام تو نده چی دی خراب نه نخبری و کی.
بله.
مگر وجد بر بسیم پر اولادی.
درست.
عاملت چی گفتن نیکی عاملت دیر و وهم که دی کسان به پر اولاد تا وفاد محتری تو حالت سلام دی. با شرط نزدی با کل سیمی تالبان را غلی دی ولی کنست که ما دست شرط نزدی مکت لری. پتون کی وضعیت کا پدار کمی دا او کدل استشار پر مخ سکوت تر سکوت وکي والي صاحب څنګه پښتنه چې تاسو دا ولست زره کم داد ور کوي دا او تاسو کله تغیر وکي.
البته والی صاحب نور را سره نشته چې تاسو ته جواب وای، تاسو په خپل د فرا وضعیت توضیح کو. البته والی صاحب هم خپل نظر څرګند کو په هر حال. اما یو خبره ده چې هغه تاسو هم وایس نور هم وایس چې خلک اندیشمن دي، په ډار کې دي، په وهم کې دي، یعنی که وسلوال طالبان در نږدې کیږي نو ستاسو وهم او ډار زیاتی کی. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
عرض سلام دوباره دارم برای همه اینا.
سرش شب خوش آمدین، بفرمایید.
سلامت باشین. من فکر میکنم که به مناسبت نخواد باشه که من یک سوال مطرح کنم میمانا آفاقی در مورد از این صحبت بکنن که صلح آینده افغانستان و یا صلحی که در جریان است، همین صلح توام با عدالت باشه یا این کمینای کمتر جنگ میکنن باز دیگر روز برنامه صلح بیاین سر گرده های مردم افغانستان سوار شون. این صلح چی نو صلح باشه؟ چرا در پیوان بین مت یک جنگ آدم مصالحه را مطرح بکنه؟ فکر میکنم به مناسبت نباشه آقای نظر.
بله تشکر سرش صاحب. تاسی دوی مجد جنگ دی ختمی دو خبری که و دی جنگ دی سیاتی دو تاسی دی صلح اندیشنه اخیستی ویس چه که صلح وش و بیابت سکیشه. بله وردون که امیلرو زن معرفی که یا آزادی رادیو.
بله
مهربانی کوی صاحب.
سلام سر دمینه خلوص څخه د سلامونه وړاندې کوم. البته از یو سوال لرم صاحب کندوز محترم والی صاحب څخه
مهرباني
سوال زما دا ده چې په روز کال جمهور رئیس صاحب کندوز ته ولاړو او هلته چې جنگ وروسته د جنگ ده کندوز ته ولاړو بیا یو هیئت مقرر کړو چې داغه په ترکیب کې محترم امر الله خان صالح هم تشریف درلود وردک صاحب هم تشریف درلود دوی څه وکړل صاحب د هیئت څه وکړل د هیئت ولې پوښتنه ونه شوله چې تاسو څه وکړل فقط دومره موږ د رادیوګان نه واورېدله صاحب چې هیئت چې کندوز ته تللی و بېرته راغی او دوی داسې معلومات ونه شو چې دوی څه وکړل او دوم د والي صاحب څخه زما دا سوال دی هغه خلک چې ستا په نظر باندې غواړي ولې دا کندوز صاحب دا دوم واره دی صاحب چې دی خرڅېږي لاس په لاس کېږي ولې دا بعضې خلک نه تبدیلوي ولې دا بعضې خلک ته تاسې هغه خلک چې مثلا غواړي چې کندوز د وینو په میدان باندې بدل
ډېره مننه خوشخوی صاحب سلامت اوسئ
ولې نه تبدیلوي
په ډېره درناوي سلامت اوسئ انجینیر صاحب متی الله خروټی هم لکه چې د سکایپ له لارې راسره دی مهرباني کوئ
خوش آمد انجینیر صاحب به برنامه
سلام علیکم جناب ساروان صاحب زه خپل سلامونه تاسو ته او همدارنګه جناب نظر صاحب خدمت شما و چهره های مقبولتان هم امیال من میبینم بهترین ابتکار صاحب واقعا من خوش شدم حالا گفته مو کافرا فیس تو فیس گپ میزنیم مردی شما را بسیار به وضاحت میبینم
بسیار خوب معلومات به ما
فقط جناب نظر صاحب با جناب ساروان صاحب من ضمن تبریکی به تمام کار ضمن تبریکی بر شما کمی ابتکار کردین صاحب ضمن تبریکی فقط میخوایم یک مسئله را خدمت شما ارز کنم در رابطه به امنیت افغانستان امنی افغانستان عواملش روشن است و بالاخره پاکستان خودش اقرار کرد در یو آخر زنده که ما افغانستان مستقیما ارتباط میتونم به موضوع کشمیر ببینین نارمی های کشمیر با پاکستان ارتباط دادم و صرف معدف من از تلفن خدا شاهد است ساروان سبستاس مبارک چهره می ولیده آقای نظر باد از دیر باد شما را دیدم و قاکن ابتکار است تبریک میگم به همگی شما خب این بس اگه ادامه اینه چی شده من ادامه میتونم من فقط هدف من این بود که این تبریکی شما رو بتونم خب میایم در بس اصلی
بله
موضوع اساسی ما فعلا په افغانستان که منگا ولیده چه پاکستان اغا خپل اصلی
بله خبر مواردی
بله بله پاکستانیان خپل اصلی سیره دنیاوالو ته وخودل دا په دې مفهوم چې دا بروکسل کانفرانس کې نړیواله ټولنه په خصوص پر اس کې امریکای متحده ایالات داسې یو پالیسی غوړه کړی چې د پاکستان هیواد پاکستان مسؤلین کاملا احساس وکړي چې نور منګه په افغانستان کې زمنګ خبرې نه سوګمنی او د افغانستان کې زمنګ مداخلات برملاسو نو دوی په ډیر بشرمانه توګه بل اخر اعلان وکړي چې افغانستان مسله کشمیر پر ارتباط لري در حال چې دسی نه ده کشمیر ځانته سیستم لري الته آزاد کشمیر او سیمه ده چې ریاست مستقل لري حاضر قیاس یو ساحه پاکستان لاندې کړی ده بل منطقه هند لاندې کړی ده چې هند کشمیری ساده د افغانستان مسله واضح خبر دم ده اوس افغانان د ټول دنیا پیوسته
چې نه څه خروټه فکر نه کوي چې دوی منظور ده او البته زینو دا تفسیر کړی دی په ټولنیزو رسنوي کې وای دی پاکستان منظور ده او مشاهد حسین دا خبره کړې ده په واشنگټن کې چې کتاسي د کشمیر په مسله کې له پاکستان سره همکاري وکړي او په دې مسلې باندې نړیوال خبري وکړي نو پاکستان حاضر دی چې د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي
بلکل نه خبر درسته ده اما پاکستان موږ نه یواز غواړي پاکستان څلوېښت کاله کېږي ما سره مستقیما زما په خاوره کې مداخله کوي مستقیما زما افغانان وزني زما شفخانې ته ورچوي زما مکتب ته ورچوي زما پولیس وزني زما ملکي خلک وزني اما هیڅکله په دې څلوېښت کالو کې دا خبره نه وکړی چې نړیواله ټولنه دې
متاسفانه چې ستاسو په داسې حال کې چې یو اوریدونکی د سکایپ له لارې خبرې کوي له بل اوریدونکي غواړو چې تر هغو پورې ټلیفون نه کوي ځکه چې اخلال پېښوي مزاحمت پېښوي په هر حال له انجینر صاحب څخه مننه چې تماس یې ونیوی اوس به ورشو میلمنو ته بیرته
آقای ناصر دقنر قبل از اینکه با ولی صاحب گپ بزنیم ناصر صاحب شما هم شنیدین سوالا را بر از اینکه فرصت به شما
بله ناصر صاحب که امدیغه مسئله چه انجینر صاحب خروتی مرته اشاره وکرده چه ده پاکستان ده صدر اعظم سلاکار مشاهد حسین په امریکا کې د افغانستان مسئله ده کشمیر له مسئله سره تللی او ده خبره داسې تعبیر شوی چې که امریکا او نړیواله ټولنه د کشمیر مسئله حل کی یا پری خبری وکړي نو پاکستان از نظر دی چې د افغانستان د مسلې په حل کې مرسته وکړي؟ فکر نه کوي چې په افغانستان کې د جګړو تشدید له دې مسلې سره مرتبط لري؟
سروان سمترم یو شی سروس پرمور په افغانستان کې بدبختانه په خصوص افغانستان حکومت دی افغانستان خلک په غبندي اعتقاد او باور درلود هغه داده سم مشتل سول له پاکستان غوښته چې جنگ دی جګړې پایم پدې کې غوښته چې پاکستان کومک وکي. یعنی موږ یو قسم فکر کوو چې کدي پاکستان له کومک نه پرته موږ اصلا په افغانستان کې سول او ثبات ونه لرو. خو کدي قضیه هغه اصلي بحث تر اوسه تخنیکی او مسلکی بحث تر اوسه په یو کې واضح او په صراحت سره دلیل کیږي چې د افغانستان د حکومت ځواکمنتیا نظامي سکتور پیاوړتیا د افغانانو له حکومت سره همکاري د ولسواکۍ ټینګښت او په نړیوال کې په حکومت کې د ظرفیت رامنځته کېدل سي له طالبانو او مخالفینو سره هغه سي افغانان دي هغه سي غواړي سي د وطن تراسي او د نه غواړي سي په دې وطن کې نور جګړه سي له سره د وصول مذاکرات مخکې یو سي او وکړي سي په نړیواله په سیمه ییز توګه سره داسي ډیپلوماسي مال کې سي هغه پاکستان به انزواته کش کې دوی په پالیسي او دوی سیاستونه انزواته کش کې په نړیوال سطح سره د افغانانو حقانیت او د افغانانو هغه برلاسي په د دوی په ملي چارو کې په سرحد سره په ډاګه کې. یعنی دا هغه څه دي چې د افغانانو لادر سره باید وشي. دا هغه څه دي چې موږ یو مسؤل حکومت لرو. موږ هیڅکله زه د افغان پایس پیژم سي پاکستان موږ په کورنیو چارو کې مداخله کوي. دا ډیر عادي خبرې دي، ډیر عادي مباحث دي. دا اوس که یو څوک په دې باندې خبرې هم کوي سي ګویا پاکستان له کشمیر سره له افغانستان د مسایل دا ډیر افغانان ته ډیر پخوانی مسایل دي. اوس د افغانانو په توګه موږ ادرس د افغانستان حکومت ده. موږ ورته وایو چې پاکستان په هند کې غواړي مداخله وکړي خو زور نه رسیږي. که یو لس پنځلس پوځیان ووزل سي دوی ته دومره غټ قیمت ورکړو. همداسې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي خو هند پیاوړی حکومت لري، په هند کې ولسواکۍ ده، په هند کې حکومت له فساد نه لري ده، خو په افغانستان کې دا شیان نشته. نو د موږ د سعودي موږ د بقا لار څه دي؟ د موږ د بقا لار دا چې موږ په سرحداتو باندې کنټرول راولو، نظامي سکتور هم فعال سي، په نظامي سکتور کې سیاسي مداخلې بندې سي، محلي حکومتداري هم پیاوړي سي، له خلکو ته خدمات وړاندې کړو، په عدلي او قضایي نهادو کې فساد رفع کړو او فساد ختم کړو، په عین حال کې د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن له بینه یوسو، ولسواکۍ نهاد نه کړو. که دا کار موږ وکړو په اتوماتیک ډول سره موږ د ضرورت حتی د سولې مذاکرات ته ضرورت نه لرو. هغه ګروپونه چې غواړي رابسي دوی به خپل اعلان وکړي موږ د افغانستان سره په سولې ته راځو. هغه ګروپونه چې خارجي دي تروریستي دي هغه به رانسي.
بله تشکر ناصر صاحب. خب محترم آقای ولی، شما سوالای شنونده های عزیز ما را شنیدین، اگر جواب دارین لطف کنین صاحب.
بله ولی صاحب،
چند کی بیجا مونتان می تفاول سرتون درست نمی آیا؟
بله ولی صاحب، ولی صاحب سوال داده چې بله دا وایست چې د اوریدونکو پښتني وانه ورده. خو د کندوز په ارتباط کې زموږ اوریدونکو ته وایي چې فعلا د شار کوم سیمې د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دي، په کوم سیمو کې طالبان میشتي.
صدایتون پرازیت پخش کرد، نمیدونم چرا صدایتون درست نمی آید، با صدایتون فهمیده نمیدارم.
خب خیلی بر شما ما خواهش میکنیم که دوباره تلفن بکنن، بر ازی که البته مشکل ایجاد شد در اونجا.
زیر شمیر پیغامون چی اوریدون کدی افغان بسیم در تصواتل شمیری لاری راستولی دابم بول ولو زکر چی دودوی هم حق ده. امین هدایت، امین حادی لحلمان دلی که حکومتي چارواکو په لوی لاس د هلمند، ګرمسیر، ناوه او خانشین ولسوالۍ طالبانو ته پریښودلي دي، باید پوښتنې وسي. شفیق الله هوتکی له کندوز ولایت لیکلي دي، افغان دولت باید تر هر څه وړاندې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو مخه ونیسي. او بل دا چې د لوی اختر راهیسې وایي زموږ ښوونځي تړل شوي دي. دوی دقیقه نه دي لیکلي چې د کندوز په کومه سیمه کې. فتانه عثماني له زابل لیکلي وایي د کوټې شورا له هغه وخته راپدی خوا چې د طالبانو د مشر وژل شوی دی، په افغانستان کې د ځای په ځای کېدو هڅې کوي خو نه بریالي کیږي. هاشم تو خیل زابل ولایت لیکلي له پارغنداب ولسوالۍ کې داعش بیخي زیات دی، له خلکو څخه کورونه په زور اخلي او په خپله پکې اوسي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لیکلي دی، په هلمند کې سخته جګړه روانه ده او له درو خواو طالبان هڅه کوي چې مرکز ته ننوځي. میرویس ارمل له اروزګان ولایت لیکلی دی چې په اروزګان ولایت کې حالات سخت خراب دي، ټولې لارې بندې دي، بازار بند دی، ښوونځي او پوهنتون بند دی، او دا یوه میاشت کېږي چې ټول مخابراتي شبکې بندیدي. مرکزی حکومت غوښتنه کوم چې په ترینکوټ کې عملیات وکړي.
بلې، از پنشیر حسیب الله حسام هم گفته که ما در غم مردم بی دفاع ولایت قندوز شریک هستیم. تشکری میکنیم از این شنونده عزیز ما. البته کل شنونده های ما با قندوز
تقریبا بیرو هم داشت نظر سرگم کنیم،
همین نظرها زیاد هست. خب به هر حال آقای امرالدین ولی رئیس عضو شورای ولایتی ولایت قندوز دوباره وصل شدن. ولی صاحب، پیشتر به خیال مشکلات تلفن بود بسیاری سوالا را نشنیدیم، منتها در مجموع سوالا قسمی است که فعلا باز هم وضعیت قندوز شنونده عزیز ما علاقه دارن بفهمن که کدام مناطق
شهر که داخل کی
در داخل خود شهر آزاد است یا به دست دولت است، به کدام شهرها تهدید بزرگ موجود، کدام منطقه شهر سب تهدید موجود است.
خب علی که با تاسف که همی صدا قطوات شد و پارازیت پخش کرد، من در سوالهای شنوندگان نیز گرفته ندانستم. با آن هم بعد براتون گفتم که فعلا در داخل قندوز هستم، وضعیت کاملا موثق براتون گفتم که شورای قندوز هم در مجموع مشکل دارد. هیچ شورای قندوز مسئول نیست، امیر نیست، اما فعلا مخالفین حکومت در نایه چل دختران در رقیب خانه های اسپینزر در اوجا در بلند منزلا و میساب در سرای ها جای به جای هستند، در مقابل ریاست امنیت سنگر گرفته دیگه، در هر گوشه و کنار حس میشه که مخالفین حضور داشته باشه. دیگه اینمی حالی که با شما صحبت میکنم، اینمی طور یک موضوع است و شهر کاملا هولناک و ترسناک است.
همینجا ولی صاحب، آقای یوسفزه یک سوال جالب کرده بود و در تلفن اتومات رادیو آزادی هم بسیار زیاد پیام ثبت شده از رول خود والی صاحب محترم. گفت یوسفزه صاحب میگه والی صاحب چرا فعال نیستن، گرچه ما جواب دادم گفتم کنها ملکیستن، نظامی نیستن، شاید به مسائل جنگی نتانند رسی داشته باشن یا به او وظیفهشان نیستن، منطقه از لحاظ تنظیم وظایف و از این قبیل مسائل سب و این شکایت ها تا چی حتی سب نظر شما رو در مورد بگیریم.
خب ببینین، مردم قندوز امروز جفا و دربدری و بیچارگی را که میبینن حسی از این را دارن که از دست خود ماست. انتخاب والی از خود قندوز به خاطر همین بود که مجاهد است، با اراضی قندوز، با مردم قندوز، با فرهنگ قندوز بلد است. اما با تأثر که با وجودی که فعلا در داخل ولایت هم هست و ولایت هم به حد مورد آماج و عملات قرار گرفت که اونجا همه قدر بود که نیروهای خارجی همکار در داخل ولایت بود مانی شدن، یعنی این حس می رفت که وقتی رهبریت با او دمی گرفت هماهنگی را تنظیم می کرد، وقایه برای آمدن همینطور یک بحران در قندوز می کرد. من این را به صراحت می گویم که ما باید ضعف خود را بپذیریم که در اینجا مشکلات بود، ضعف بود، عدم مدیریت بود، عدم آگاهی بود، عدم امکان، عدم حساب توانمندی هایی که داشتن، عدم مدیریتش بود. بالاخره دوچار اینی حادثه و اینی وضعیت ناهنجار شد که امروز مردم ما با ما پنجنه رو میکنند.
بله.
خب یک شنونده از هیئت بلند رتبه که به قندوز آمده بود سوال کردن که نتیجه از او صحبتات چی شد؟
بله، دی تیر کال چه دی بله. امرالله صالب مشریبانی و هیئت تاکل شوی دی حقیقتیاب اوغی خو تحقیقات وکرل، نو پکار و چی بیا داغ سپیخه نوشوی پا قندوز کی
آدگرام بخیل لیکن... نماینده ی عالی رتبه آمده نرفتن و منتا بله. نمی پاهم نتیجه چی شد سیب. بله ولی سیب
ببینید، سوالی در آن سوال مردم قندوز هم هست، سوال ما نماینده هم هست. در نظامی که مکافات و مجازات بر اساس عدالت تطبیق نشه و بالاخره مردمش دوشاری همینطور فاجعه میشه، ما آمادی ازی بودیم و از چشم دوخته بودیم که امروز و فردایی که این حیاتی با این صلابت و با این بلند رتبگیش آمد، بالاخره عاملی کسایی که فاجر در قندوز هست برای ما شناسته میکنه و جزای ما رو شان میرسنه. اما با تأسف برای دانگو بایم که نهایت های اینجا آمده بود حد چند روزی خود را گذشت داندن دیگه خواهد فاقیه که مشکل کجا بود، برای مردم هم بزاحت نداد، در رسانه هم نگاه و کشانده هم نشد. بالاخره همونطور یک بررسی خود را کرده و چند جاها را بالاخره دیگه چیزی را ما نشدیدیم و نتیجه نشدیدیم که حدی اقل امروز خواهش بودیم که این حیات آمد و بلاخره اینی کسا را یکی مرده شد و اینی کسا این مسئله بود. ما از کارکرد حیات کاملا همه مردم قندوز ناراضی هست، چون اونا همون وظیفه که داشتن
چشم امیدی که مردم بر اونا دوخته بود با او گفت نه انجام میدید.
سلامت وسه ولی سه بیو پشتنه بلم لتاس تخلرو بیا تاس وقت ننیسو اغا داره چه دی کندوز دی ولسوالوی وضعیت سنگره فعلا پا ولسوالوی که هم جنگ روانده او کنه ولسوالی دی دولت پا کنترول کدی
ولسوالی ها با مگونه ای که قبلا بود تمام گونه هست در ولسوالی ها فعلا جنگ جدیان نداره همه مخالفین هجوم آورده بودن به مرکز شهر شهر به خواستاتی کنسول خود بسیر از خیلی درستن و اصلا داخل شهر قرار داره فعلا ولسوالی هایی داشته مثل شرکه و چهارداره با مگونه سابقش هست تیسی تدیش زیر کنترول حکومت و تیسی تدیش هم زیر کنترول مخالفین حکومت اما جنگ
که جریان نداره در ولسوالی ها سکوت و فرمان داری سی جنگ. بله سب دیر زیاده مننه کروادن لشاغل ولی چخه ده کندوز ده ولایتی شورا غری چخه.
خوش آجاد تشکر ولی سب.
وست برت ستودیو تا ورزو لشاغل ناصر چخه پشتانه که ناصر سب تاسی ده شاغل ولی سرگندوونی واوری ده ده کندوز په ارتباط ده وی چه که چیر تا
آقای سامان امی لحظه ده گوشم همکار تخنیک ما خبر دادن که آقای عمر زواک ده خط تلفون هستن
بله نو ده عمر زواک نظر با اول واورو چه ده اقوی نظر هم شاغل ناصر واوری بیادی تبصیر پیوو که زواک سب تست ارکلای ویم زموش یوش می روریدون کلی کلیدی چه ده هلمند مرکز لدرو خواهو لتهدید سره مخامخته لجدی تهدید سره تاسو اوریدون کو ته معلومات ورکی
مننه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم بیا ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته
سلامات اوسئ.
هلمند کې وسله والو مخالفین هدف د تخریشي عملو رامنځته کېدل او په هغه ځایونو کې چې واقعا دوی تهاجمي بریدونه کوي یا هم تهاجمي یا چټکي بریدونه کوي د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې د افغان امنیتي ځواکونو په پیسونو باندې خو د دې لپاره بیا هم فعلا هغه مشکلات هغه ستونزې چې مخکې لوړ تحرکات دښمن درلودل که څه هم تحرکات د دښمن لوړ دي خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه اوس د هغه حالات څخه فعلا د دو په جریان کې چې هغه توانېدلي دي هغه ساحې چې دښمن بریدونه ورباندې کوي هغه ځایونو کې مستحکم کوي کمربندونه ایجاد کړي او نه تنها د ښار بلکې د هغه نورو ساحو چې هغه د مرچي ولسوالۍ ندلي ولسوالۍ او تر څنګ د چانجیز دنمنت کې دي او خپل د لخرګاه ښار هغه ساحې دي چې د تحرید سره مخ دي یا د درېمې اوزې یا د څلورمې اوزې کومې مربوطې ساحې دي هغه ځایونو کې کمربندونه ایجاد شوي دي. افغان امنیتي ځواکونه اوس فعلا نه تنها چې هغه ساحو کې دوی د دښمن څخه مخنیوی کوي او دښمن مخه یې نیولې ده بلکې په هغه ځای کې فعلا آمادګي د دې لپاره هم نیسي چې نو هغه ایجاد کیا خپل هغه دوی کې عملیات وکړي چې د وضعیت حتی کې افغان امنیتي ځواکونه چې ورس تر بلې نیست
یعنی تاسو وایئ چې دا خبره ردوي چې د هلمند مرکز له تهدید سره مخامخ دی لاند کو وایست
دومره ویل شو چې مخالفین حتی کوشش کوي تهدیدات کوي مګر خو د دې تهدیداتو د مخنیوي لپاره او د افغان امنیتي ځواکونو د پوره مقامات لپاره د پوره تشکیلاتو او د پوره
ډیره مننه سلامت اوسې ځواک صاحب یو اوریدونکو هدایت امین هادی لیکلی دی وای د هلمند ناوه خانشین او ګرمسیر ولسوالۍ په لوی لاس د دولت وسلوالو مخالفینو ته وسپارل شوې په دې اړه څه وایي د دوی د ادعا په اړه ستاسو نظر څه دی؟
افغان امنیتي ځواکونه په هغه ځایونو کې چې او یا هم د سوکرجوشي په اساس باندې په هغه ځایونو کې افغان امنیتي ځواکونه د تغیر مکان په اساس چې یو ځای څخه بل ځای تغیر کوي او هدف یې هم دغه دی چې په هغه ځای کې باید دوی ته تلفات ونه وړي نه تنها دوی ته بلکې ملکي کسان او ملکي خلک هغه ولس خلک چې هلته پراته وي هغه ځایونو کې د تلفات او خسارات او زخمي او شهید نه ورنه کړي په دې اساس باندې دوی کله ناکله د پزې ساحو څخه تغیر مکان او یا هم د دښمن په وړاندې د عملیاتو د پوره آمادګۍ لپاره د پرسنل د هجومي عملیاتو او د پرسنل د یو ځای کېدو په خاطر باندې دوی په هغه ځایونو کې چې پرسنل تیت فرق پروت دی کوشش او هڅه یې د مسؤولینو همداره او د نظامي شورا د پرېکړې په اساس باندې چې تنها د خانشین ولسوالۍ څخه باید هغه بشپړ او قوت چې په زیاته اندازه هلته پروت دی او هغه کولای شي چې د هلمند په هر ځای کې او د هلمند د ښار نه تنها د نور ولسوالیو ښار ساحې هم ټینګې وساتي. اگر د مفتی او بالاخره د نور ځایونو کې چې مهمې نقطې دي د ښار او د نور ولسوالیو په هغو ځایونو کې ځای پر ځای کړي. تنها د خرشین ولسوالۍ څخه د نقطې ده چې پوځونه د عملیاتو په خاطر باندې د عملیاتو په موخه باندې د ګرمسیل او د نورو ساحو لپاره راوتلي دي، هغه هم د موقت وخت لپاره تر څو په هغو ځایونو کې وتوانېږي عملیات وکړي او حق ځایونه چې دښمن لاندې کړي او یا هغه سیمې چې نیولي دي هغه بېرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورکړي.
بسیار زیاد تشکر صاحب. خب حالا میریم به استودیو آقای ناصر. شما کل هم از قندوز هم از هلمند شنیدین صاحب، حالا ببینیم شما چی تبصره میکنین، یک جنبندی اگر کنین خوش میشیم.
خب بحث از ادرس حکومت هر وقت روی ایست که گویا مشکلات وجود داره و توانایی بیشتر خلق خرج میده که مشکلات را حل بکنه و در این حال سعی و تلاش میکنه که مسائل باید حل شوه، ولی اگر بحث روی مشکلات باشه، بحث روی عوامل از این مسائل باشه و بتانیم که روی یک حکومت داری خوب باشه، روی ازی باشه که ما یک استکتور نظامی بسیار خوب داشته باشیم و در او عوامل و فکتورهایی که موجود است و باعث ضعف در این استکتور میشه او از بین برده شوه و بتانه که یک نیروی بسیار خوبی ضربتی داشته باشیم به خاطر عملیات و یک پلیس بسیار خوب مردمی داشته باشیم به خاطر استحکام نظم در جامعه. این چیزی است که بیشتر به اراده سیاسی ارتباط داره، به اراده ارتباط داره که حکومت افغانستان به خصوص رهبران حکومت وحدت ملی باید در این مورد تصمیم خود اتخاذ کنه. اولین تصمیمی که اتخاذ میکنه است که هیچ نوع معامله و هیچ نوع مصلحت سیاسی باید در سکتوری نظامی اعمال نشوه. هر کس به اساس لیاقت و استعداد
امین جان ناصر صاحب ببخشید که من سخنان شما را قطع میکنم. امین جان یک سوال جالب از یک شنونده ما در تلفن اتومات رادیو آزادی بود، او میگن که امی امنیت ملی مسئله را که کشف بکنه، یعنی اینا استخبارات یا چی میکنن؟ میگه وقتی که کل یامد قندوز گرفتن بعد از یا خبر میشن، یعنی یک ریفورم به این مورد ضرور نیست، در استخبارات هم مردم هم کاری کنه و خود استخبارات باید فعال باشه و یک اماهنگی بین از اینا باشه قبل از اینکه بیان حمله بکنن سیب خبردار شون. سیب چی فکر میکنین اینجا یک ریفورم ضرور است یا نیست؟ سیب
به صورت کل نیز ریفورم در سکتور نظامی حتمی و حیاتی است، چون معلوم دار است که هنوز هم ما در چی در بخش کشفی باشه، چی در بخش عملیاتی باشه و چی در هر ساحه امنیتی ما باشه مشکلات وجود داره و این مشکلات بعضی وقت از مداخلات سیاسی می باشه، بعضی وقت از برخوردهای مصلحتی و سلیقوی می باشه و این بیشتر روی اراده سیاسی کسایی ارتباط داره که در ارگ و قصر سفیدار ششتن و او باید تصمیم بگیرن که آیا واقعا میخواین که در افغانستان یک امنیت به وجود بیاید یا خیر. اگر تصمیم واقعی بگیرن ما باید
بسیار زیاد تشکر
نخواد کرد و
بله و پایان برنامه رسیدیم. برای اینکه استودیو رو به همکارای دیگه آماده بسازیم استاد باید از استودیو بریم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ناتلا ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان و همچنان آقای امرالدین ولی عضو شورای ولایتی و همچنان دیگه مهمانای ما مثل آقای آصف ننگ که اینا اشتراک کردن. بسیار زیاد تشکری میکنیم.
لطفاوریدون کو هم ډیر منندوی چې خبرونه مو واوریده او تلفنونه مو وکړل او یا مو پیغامونه را واستول د ازادي رادیو خبرونه په منځلین سپ دولش پښ دی او اف ام 3.5 چپه د ماشام تر و بجو دوام کوي. په همدغه چپو د ماشام لو بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدای شي.
سرولم بود غر غرو د شور نه دی خبر سرولم بود غر غرو شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غر غرو د شور نه دی خبر د سولم وو we'll be right back.
سیلا دا گدر گرو رکی یادوی زما بچی لا دا گدر گرو رکی یادوی دوی پا گدر لگی دلی پورنا دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور دی خبر سولم وہ دغر درو شور دی خبر سولم وہ